السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې وتا ست خبر پښتونخوا د پاکستان د سیمه نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پنجاب او ګجرانوالا ښار کې د پاکستان ډیموکراټک موومنټ جلسې ته مخالف سیاسي مشرانو ول موجوده وفاقي حکومت په درغلي او راغلي او باید مستعفي شي. په پاکستان کې په 1300 ساتونکو کې شپږ سوه یو سلويخت د کورونا نوي کیسونه رپورټ شوي دي او افغان چارواکي وایي په هلمند کې تېره شپه په هوایي بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورزنګ د اکتوبر په 14 د شپې ناوخته د پنجاب په ګجرانوالا کې د حکومت پر ضد خپل لومړنۍ لوی جلسه وکړه. پی ډی ایم وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلی شوی او د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان حکومت په جالي توګه جوړ شوی دی. د یوې اندازې تر مخه په زرګونو کسانو د ګجرانوالې په جلسه کې برخه واخیسته چې ورته د اپوزیشن د لویو ګوندونو مشرانو ویناوې هم وکړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندنه د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. هغه ویل دا مهال چې د پاکستان ولس ته کومې بربادۍ سره مخ دی، پاکستانیان یې پښتنه له چا نه وکړي، د عمران خان نه او که نه د هغه چا نه چې دی راوستې. نواز شریف ویل د پاکستان له جوړېدو راهیسې پوځي امیرانو سیاستدانانو ته د غدارۍ لقبونه ورکړي چې په دغو سیاستوالو کې فاطمه جنا، شیخ مجیب الرحمن او باچا خان هم شامل وو. نوموړي دا هم ویل په پاکستان کې په موجوده حکومت کې ګرانی په سو چنده زیاته شوې ده. د جمعیت اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشري هم کوي جلسې ته د وینا پر مهال یول دا حکومت د ولس په خوخه واکته نه دی رسیدلې. د هغه په وینا دا د خلکو لخوا نه بلکې د نورو ادارو لخوا انتخاب شوی یا سلیکټډ حکومت دی. خو د تحریک انصاف مشران وایي د اپوزیشن مشران ځکه دا ډبل خبرې کوي چې د احتساب د عمل نه ځان خوندي وساتي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 6600 او 1800 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په 1300 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6190 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې او 18 کسان ترې مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 322452 ته رسېدلې، خو له دې ناروغۍ تر 3600 زیات کسان رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د اکتوبر 14 د کورونا ریلیف ټایګر فورس غړو د مومندو د دکاندارانو ترمنځ تاوتریخوالي ورستو دکاندارانو احتجاج وکړ. د مومندو په غلنۍ بازار کې دکاندارانو وایي د ټایګر فورس غړي په دکانونو ګرځي او دوی بي ځای زوروي. د دغه احتجاج ورستو دوه تنه دکانداران پولیسو ونیول. په دغه کې یو د غلنۍ بازار د دکاندارانو د اتحادي مشر حاجی بهرام خان هم دی. له مشال رادیو سره په خبرو کې حاجی بهرام وویل چې خوراکي توکي ورته په ګران بیا ملاویږي، نو دوی څنګه بارزان خرسکری. ټایګر فورس د وزیر اعظم عمران خان په وینا جوړ شوی او د اکتوبر په 12 ورته عمران خان ویلي چې دوی دی په بازارونو کې د خوراکي توکو پر بیو او د کورونا وایرس پر احتیاطي لارښوونو نظر وساتي، کو څوک پر عمل نه کوي یا دکانداران سیزونه ګران خرڅوي نو دغه دی د ټایګر فورس پورټل باندې ورواچوي. تمه ده چې نن د اکتوبر په 12 به وزیر اعظم د دغه فورس لغړو مشرانو سره پخپله ویني. افغان چارواکي د هلمند په خوشکبا سیمه او لخکرګا کندهار لوی لار کې تیره شپه د هوایی بمباریو خبر ورکوي او دا هم وایي چې په دغه بمباریو کې ځینو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وختي، خو د تلفاتو د کره شمېرې په اړه لا هم معلومات نه لري. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي. له نن نه 8 ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو او مرکز لښکرګاه پراخ بریدونه وکړل. افغان چارواکي وایي د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې ډېر کم شوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونه زرو کسان بې ځای شوي هم دي. او بل خبردار چې د اذربایجان په دویم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 14 کسان وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. د آزاد اروپا راډیو د اذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کوي چې خلک له ړنګو شوو ځایونو راوباسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه شل کورونو ته تاوانونه رسېدلي دي. دا خبرونه
خبرونه هم د فرخند اسد ناوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باره د پنجاب په ګوجرانواله کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ویلي چې د پاکستان ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. د مومندو دکاندارانو د کورونا ریلیف ټایګر فورس پر ضد احتجاج کړی دی. ویلي دي چې دوی په دکانونو غیر قانوني چاپې وهي.
چې منګۍ په منډیانو کې یو شیز ګرانی نو هغه منګۍ سکلار په ارزان باید باندې نشو خرڅولی ځکه چې دا خو زموږ تاوان دی.
د خیبر پختونخوا سوداګر وایي چې د مالونو ډک ګاډی په غلام خان بندر سو سوروسي د تلاشۍ لپاره ولاړ وي او سبزیانو میوو ته زیان رسیږي.
افغانستان حکومت چې کوم کښتم تر ورسېږي چې دی نیمه ګنټه کې د نن ورځې ګاډي نه پاسيږي او څنګه چې دلته راسي زموږ د کښتم سره مخ کې دلته یو چین راځي دوی ورځې درې ورځې وده ته ولاړ.
او په سواد کې د ښځو حقوقو په مخه کمیټه جوړه شوې ده.
دی په پورا په ضلع کې مانیټر کوي د ښځو حقوقو حق تلفي خونه کوي پاغي کې بیا کم چې سیاسي حقوق دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته پرند پنجاب په ګوجرانواله کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت یو جلسه شوې چې پکې ویل شوې دي چې پاکستان ریاستی ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. دوی دا هم ویلي دي چې د دغو ادارو له وجې اکثره د پاکستان جمهوریت ته زیان رسیږي خو د اتحاد به ورسره حساب کتاب کوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په رپورت کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف ویلي چې په پاکستان کې یو چاته د غدار لقب ورکول نوې خبره نه ده. دلته هر هغه غداره یا تن ته محب وطن او یا وطن سره مینه کوونکی ویلی شي کوم چې د دې مل د آئین خلاف ورزي کوي. نوموړي په موجوده حالاتو کې د ګرانۍ، بدامنۍ او په بیروزګارۍ هم خبره وکړه او څو سوالونه داسې وکړل.
اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے؟ عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟ اس کا جواب آپ بھی سوچ سمجھ کر دیں.
دی وای چې په دې موجوده بربادی عوام د چا گریوان ته لاس واچوي؟ د عمران نیازی او کده درا وستل والا گریوان ته. تاسو سوچو کوي او جواب راکړي. تاسو ووټ چا غلا کو؟ په انتخاباتو کې درغلي چا وکړي؟ تاسو ووټونه د بل چا پیټیو ته چا واچول؟ دا هم هغه خلکو چې متغدار وای. د پاکستان د جوړېدو نه تر ننه امیرانو سیاستدانانو ته دغه لقبونه ورکړي دي. دوی فاطمه جنا او باچا خان ته غدار او مل دشمن ویلي او چې دغه الزام کله په شیخ مجیب الرحمن ولګید او د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو.
او جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلاديش بن گیا.
نو موړي دا خبر د پنجاب په ګوجرانواله کې د اپوزیشن ګوندونو اتحادی پاکستان ډیموکراټیک موومنت ته د ویډیو لینک په واسطه د لندن نه وکړي. پرون په ګوجرانواله کې د اتحاد لوی جلسه شوه چې په کې د پاکستان د هر سوبین خلک ورغلي خو د غزې ته تر رسیدو د حکومت لخوا په لارو کې کنټینر ودرولې شوی چې ورتلونکو اخوا کړي او جلسې ته ځان ورساو. جلسې ته د اپوزیشن د نورو ګوندونو مشران هم ورغلي او په دې موقعه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او د یاد اتحادیې مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړي. د ویل چې دا حکومت د عوام په خوخه نه دی راغلی.
میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے. اب سلیکٹر کہے
دی وای چې دا حکومت راوستل شوی نو څوک راوستونکو خو هم شته دی کنه او دغه راوستونکو وای چې زموږ نوم بنا خلی نو څنګه ستاسو نوم وانخلو؟ تاسو چې یو جالی حکمران کینولې او جمهوریت لمو غړی بندا کړی ده د دې ذمہوار به څوک وي؟ ادارې دې په دغه خپلو جرمونو د عوامونو معافي وغواړي. زموږ لخوا خو هیڅ جګړه نشته. همیشه د پاره ادارو په سیاست کې مداخلت کړې ده. ادارې ولې خپل کار پرې دي او د عوامو په کارونو کې لاس وهنه کوي؟ که ملک چلول غواړي نو د خپل اختیار پوري وسیږي.
عوام کې معاملات او مداخلت کرتے ہیں. ملک کو چلانا ہے اپنے اختیارات کے ساتھ چلانا ہے.
دغه جلسې میدان ته هم په ګوجرانواله کې دغه ضلع د ټریفیک د پولیسو لخوا د جاری شوي او خبر تر مخه یو دیرش لارې بندې شوې وې. خو د مسلم لیگ کارکوونکو بیا دغه کې ډېرې لارې خلاصې کړې او خلک جلسې را ورغلي وو. د جلسې میدان ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلی وو او د خوراکي شیانو نرخ نامه هم وړې وه اول د هر سبزی او د وچو خوراکونو نرخونه بیان کړ او بیا د دغه غرانه ذمہوار موجوده حکومت وګرځاو.
یہ کس قسم کا مزاج ہے کہ صدر زرداری پہ الزام لگے تو وہ چلے جیل.
دیوی چې دله څنګه لوبه د زرداری باندې الزام ولګي نو جیل کې واچوي. نواز شریف، مریم نواز او فریال تالپور هم د الزام د لاندې جیل ته ځي، خو چې په وزیر اعظم عمران خان، علی ما خان او عاصم باجوا باندې د کرپشن الزام ولګي نو تروخ په پښتنې قدر هم نه کوي. تاسو د پخوانی صدر او وزیر اعظم د درغلی د تورنو تحقیقات خو ضرور وکړي، خو که د درغلی تورنو په کوم جرنل او یا جج وي نو د هغې پلټنې به هم کوي.
اگر کسی جنرل پہ، کسی جج پہ کرپشن پہ الزام ہے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا.
د یاد اتحادی مرکزی ترجمان او د عوامی نیشنل گون مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین هم په دې مقول ک پنجابیان، پختانه، بلوچان، گلگت بلتستان او د سن خلک یو ځای شو نو څوک هم د دوی مخله نشي ورتله.
ہم ایک ہوئے تو انشاءاللہ تعالی کوئی ڈکٹیٹر، کوئی جعلی وزیر اعظم ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گا، یہ جا کے رہے گا.
دی وای چې کوم یو شو نو یو هم ډیکټیټر یا امیر او کینول شي وزیر اعظم زمو مخ ته نشي ودرېدل او دا به زی زمو دراتلو لارې بندې کړې شوې، خو زمو لارې پولیس هم نشي بندولې، کنټینر هم مونږ نشي سارولې او ستا ظلم او جبر هم مونږ د خپل مبارزین نشي بندولې.
هم روک سکتا ہے نہ پولیس، هم روک سکتا ہے نہ آپ کا ظلم، هم روک سکتا ہے نہ آپ کا جبر، هم روک سکتا ہے.
دغه جلسه پروند اورځ اعلان شوی و، خو جلسې ته د خلکو د زیات ورتګ او بیا د حکومت لخوا ځای په ځای د لارو بندښت لوجه د مشرانو تقریرونه ماخام شروع شو چې د شپې تر ناوخته پورې روان وو. د یادې جلسې په حواله د حکمران ګوند وزیرانو لخوا د دوی په ټویټر پاڼو رقم رقم ټویټونه شوي، لکه د وفاقي حکومت ترجمان سینیټر شبلی فراز لیکي چې د ګوجرانوالی جلسه او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د دې خبرې ثبوت دی چې د سټیټس کو او یا حالت په یو ځای ودرولو خلاف یوازې عمران خان دی. عمران خان او عوام یو اړخته دي، ولې بل اړخته کرپټ خلک. د ساينس او وفاقي وزیر فواد چودري خپل یو سلفي جوړ کړی دی چې په دغه تصویر کې ورسره شبلی فراز او نور هم لیدل کېږي. د خان دي او ورسره تنزیه لیکلي چې د کرکټ هایلایټ او یا مهمه برخه ګورو، خپل آرام کو او اپوزیشن بیچاره. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د پی ڈی ایم پرون یوه جلسه شوې ده. ځینې څېړونکي په دې اند دي چې موجوده اپوزیشن او واکمن تحریک انصاف ګوندونه په خپلو بیانونو کې سخت رویه کاروي او په جمهوري اقدارو مبنی خبرې د رویو نه لرې کړل شوې دي. زموږ همکار مجید بابر په پېښور یونیورسټي کې د سیاستیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور سره مرکه کړې او دا غرنه پوښتلي دي چې موجوده رویه آیا د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره څه اغېز لرلی شي او کنه. نن نوموړی وایي
دلته چونکی جمهوریت لا دونه مضبوط نره، اداری مضبوط نره، خود دغه شان دا تجربی چیری رو رو دلی تجربو کو نتیجه که با جمهوری اداری مضبوطی گی، دلته با جمهوریت مضبوطی گی او دا اپوزیشن او دا گورنمنت پارٹی چی کم پا ترکی افتا ملکونو کی کم اندرستینگینگ گی آغا حوالے سر دلتا آغا شانیشتا دلتا بعض اوقات لکا دا سی حب تا خبر ہو رسی چی جمهوریت تا دا نقصان دا سی دو خطرائی خوردین باوجود امید داده چی د دې جلسو جلوسونو د دې درنو او د حکومتي پالیسو په نتیجه کې به جمهوری ادارې مضبوطیږي، جمهوری قدرونه به مضبوطیږي او په داسې وخت کې د صبر ډېر ضرورت دی. که د اپوزیشن پارټۍ وي او که د حکومت پارټۍ وي نو د صبر سره او استقامت سره او اجتماعي کوششونو سره د دې خبرې خیال پکار دی چې جمهوریت مضبوط شي، جمهوریت ته نقصان نه رسي.
ډاکټر صاحب چې کوم تاسو د زغم او د برداشت او د استقامت خبرو کا، آیا دا هغه یری ته اشاره کوي چې په مخکې وختونو کې کله هم اپوزیشن ګوندونو کله هم داسې یو سټانس، داسې یو رویه اختیار کړی دی او په ادارو یې تنقید کړی دی، د هغې په نتیجه کې جمهوري ادارې کور ته استول شوي دي، یو ډکټیټرشپ راغلی دی، آیا تاسو سره هغه یره اوس هم ده؟
پاکستان ته هم استثنا حاصله نه ده، پاکستان تاریخ داخلي کې دغه شان شوي دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې د حکومت پارټۍ او اپوزیشن پارټۍ یو بل سره کنسټرکټیو تعمیری تنقید ډېر ښه دی، دا ویلکم کول پکار دي، خو هسې نه چې دا تنقید ډسټرکټیو شي او د هغې په نتیجه کې د جمهوریت دا کم نظام دی، دا حکومت دی، دا بیا ټول مطلب چې دې ته نقصان ونه رسي او بیا ډکټیټرشپ یا مطلب مارشل لا رانه شي.
ډاکټر صاحب، تا تاسو خبرو کا په ترقی پذیر ملکونو کې یا چې کم د ترقی په لور روان ملکونه په هغه دی کې جمهوری اداري وی او د غیر پیاوړتیا لپاره هڅه کیږي وخت سره سره مضبوطیږي. آیا په پاکستان کې تاسو غنئ چې جمهوری ادارو سره سره جمهوری رویو کې هم پوخواله پکار دی سنجیدگی پکار دی؟
تاسو د رویو حوالے سره خبرو کا هغه دل تدام دا چې لکه په 1977 کې کله مارشل دا رااله نو خصو پاتو متیاه تقسیمولې نو دا خبره دارا چې د پاتو منځ کې خپل اختلاف په خپل ځای خو لکه داسې ونیشي چې هغه خپل منځ کې اختلاف داسې زیاته ورسي چې بیا ډکټیټرشپ یا مارشل لا باندې بیا متیاه تقسیمېږي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې یو بل باندې تعمیری تنقید کیږي په پالیسو باندې تنقید کیږي او مطلب دا دی چې رویو کې دا تبدیلی راوستی شي چې دا جمهوری هغه حوالی سره دا رویه او دا تنقید دې حد ته ونه رسي چې جمهوریت جمهوری نظام ختم شي او دې حوالی سره یو مثبت تبدیلی دا ده چې سیاسي ګوندونو ته سیاسي پارټو ته د دې خبرې احساس دی چې په ماضي کې په تیر وخت کې څه شوي دي مارشلا په کومو حالاتو کې راغلی ده نو امید دی چې د اختلاف او د درنو او د جلسې ډلیشنو او د پالیسۍ باندې تنقیدونه به دې حد ته نه رسي چې جمهوري نظام چې دی دلته ختم شي او دلته ډکټیټرشپ راشي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو
سروے
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو
د مومند دکاندارانو د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوی کرونا ریلیف ټایګر فورس د احتجاج کړی دی. ویلي دي چې دوی په دکانونو غیر قانوني چاپې وهي. دوی وایي چې دا چاپې دې بند کړل شي. د دکاندارانو دا هم ویلي دي چې د یاد فورس یا سواک هیڅ قانوني حیثیت نشته نو بیا د سیول انتظامي کارونه ولې پخپله کوي. د رواني میاشتې په 12مه وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف ټایګر فورس ته په دوکانونو کې د خوراکي شیانو باندې د نظر ساتلو ویلي وو. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
تیر ورځ د کرونا ریلیف ټایګر فورس غړو او د محمود د دوکاندارانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته دوکاندارانو احتجاج کړو چې وروسته دوه دوکانداران پولیس ونیول او په حوالات کې بند کړل. په دغه دکاندارانو کې یو د غلنۍ بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی بارام خان هم شامل وو.
چې کم سبزی مونږ ته راځي کم دغه راځي نو هغه مونږ تر منډیانو نه راځي. نو چې مونږ دی په منډیانو کې یو شیز ګرانی نو هغه مونږ یې سکلا دغه کې نشو ورکولی په ارزان بیت باندې نشو خرڅولی ځکه دا خو پکې زموږ تاوان دی. نو هغه لانجه مونږ په دې جوړه شوه دا ټایګر فورس چې کوم دی نو دې ته پکې څه ضرورت دی زموږ خپل پولیس ته انتظامیه شته خپل ادارې شته په دې باندې زموږ مساله ډېره
یاد فورس د وزیر اعظم پاکستان عمران خان په وینا جوړ شوی چې ویل شوی دوی به د کرونا د ایس او پی د خیال ساتلو لپاره په خلکو نظر ساتي. دغه فورس یا قوت جوړولو لپاره د روان کال 1 مارچ نه تر 10 اپریل پورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند رضاکارو ته د خپلو نومونو رجسټرولو وینا هم شوی وه چې د یاد نیټې پورې 10 لک تنانو خپل نومونه لیکلي وو. دغه رضاکارو ته د روانې میاشتې په 12مه یو وار بیا وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوی دې په دوکانونو کې په دالونو اوړو چینو او غړو نظر ساتي چې کنه څوک خو یې ګران نه خرڅوي او که داسې وي نو یاد فورس دې بیا دغه رپورټ په ټایګر فورس پورټل باندې ورواچوي. او دای هم ورته ویلو چې نن د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې دغه فورس د غړو سره په خپل کېنی او دغه رپورټونه به ساري. د محمدو په دغه پرونی احتجاج کې په غلنۍ بازار کې د ډوډو تنور والا نورزاده هم شامل وو.
روټۍ چې خرڅول هغه ټیم چې په 3000 روپۍ قیمت اوس په 3250 روپۍ باندې بورۍ ده شپږو کسان راستئ چې واورې د وار شي ګران دي ځان له دغه نه دي دا د خو ما څه وی چې هغه به زخ سره ډاري کړه شي او دا په اسه هغه خو د دېنه نه دي خبر چې هلکه دا څه حساب کتاب دی ورځانی دي راولي.
د دې وروسته مې د بر محمدو د اسسټنټ کمشنر سره بیا رابطه وکړه خو د هغې خوا راته هېڅ ځواب نشو ملاو. ولې د پولیسو ضلعي افسر طارق حبیب راته وویل چې دوی ټایګر فورس له خپل د پولیسو غړي نه ورکوي. دوی هغه وخت چې کمشنری انتظامیه ورته وای چې پولیس راولېږي نو د پولیسو غړي ورته ورولېږي. کرونا ریلیف ټایګر فورس ته په دوکانونو کې د قیمتونو څارلو ذمہواری په هواره کولو د پاکستان پیپلز ګوند لخوا ټکونه هم شوي او دوی ویلو چې دا فورس او یا قوت هیڅ قانوني جواز نه لري نو باید داسې حکومتي یا ریاستي کارونه دوی ته ونسپارل شي. د پیښور های کورټ وکیل بابر خان یوسفزی وای چې که یو څوک ګران سودا خرڅوي او یا په یو ځای کې کوم کار ناقانونه کیږي د هر وګړي ذمہواری جوړیږي چې پولیسو یا ذمہوار چارواکو ته شکایت وکړي. خو داسې کارونه چې باید حکومت یې وکړي او یو څوک یې په خپل لاس کې اخلي دا ناقانونه دي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت کا قانون پر نظر کی اسب نشتا دا ڈرم بیٹر لے دے بس صرف انتظامی خبری خدا غیم قانونی کور نشتا دا لکا ہر سو کوشت مخامخ یو واردات یا یو خبر کی گی نہ تو لوکل پولیس تھا یا لوکل تھانے تا ٹیلی فون کو دے سے نہ تو ٹائیگر فورس ہم دگا کار دے سے لوکل مجسٹریٹ تھا لوکل تھانے تھا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسی تھا اطلاع کو دے سی دا چې دا کوم افیکټ دی خلق دی چې دی خپل لوکل تانه کې راغې اگینست کمپلینټ خامخا درج کولی شي.
دا ریپورتونو تر مخه کورونا ریلیف ټایګر فورس ته د ذمہواری سپارل شوی وي چې دوی به د کورونا د خطرینو خلکو ته بیداری ورکوي. په یاد فورس کې لټول زیات خلک د پنجاب بیا د خیبر پختونخوا او ورپسې د نورو صوبونو هم رجستر شوی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
اریدن کو مشال لیڈیو تاثر سوداگر وائی چ مالی نڈک گاڑی پہ غلام خان بندر سو سروسی د کلیرنس یا تالاشے د عمل لپارا ولاڈوی اور سبزیاں میں وہ سیان رسی گی دل حکومت وختنا کڑی دا چستن سے برلا ہواری کڑی بلخوا چار واقعی وائی چپ غلام خان باندھے د تاجرانو دستن سو ہوار لپار حلی سلی پہل کڑی دی. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کیا اور
شمالی وزیرستان سبزو او میں وہ تاجرانو اتحادی مشر حاجی عبداللہ خان مشال ریڈیو تا وویل چې په غلام خان بندر د تاجرانو مالونو گاڑی په ورځو ورځو د تلاشی لپاره ولاړ وی. کامل زیات شي د غلطه سہولتونه جوړ شي نو مالونه به په وخت کلیر کیږي.
د میز د سبزی د میوه گاڑی د ګنټه د دوه ګنټه په ټیم شه درې ورځې په لاګیږي. که حکومت نه را باندې وکړو د چیکینګ عمله وته زیوتا شي د ځای وته ستر شي کنا چې میز د گاڑی زر کر پاس کیږي په ګلم خون بارډر باندې ویش په نوم سره د سالویر شپې پر په وی و گاڑی باندې شي د سبزی میوه مکمله ضایع شي ختم شي د افغانستان طرف په ګنټا شه ګاډر پاره شي ودې میش دويش په نوم سره د سالویر شپې پر ټیم خماخه په لاګیږي په ګلم خون بارډر شه پنګیره په ټماټر په دا باندې چې سالویر شپې وشي او بس خاتم شي مکمل کړئ نه په وشي کاروبار ډېر د ناکامۍ طرف ته روان ده.
جانان چې د پښین کوټنه د انګورو ګاډي په غلام خان راولي وای چې کله د انګورو نه د ګاډي روان کړي نو افغانستان نه په ورس کې را تیر شي. خو چې غلام خان ته ورسی نو سو سو ورځې یې گاڑی ودرې دلی وی.
شمال انګور زما غرازی پر با غلام خان بارډر باندې زمر ز مالو ډیر نقصان دي. دا کوم انګور چې مر سره روان دي زمر مالو هیڅ کوم را رسیږي. افغانستان حکومت چې کوم کشتم تر ورسیږي ګمرک ته هغه چې دی په نیمه ګنټه کې د نن زمر گاڑی نه پاسیږي او څنګه چې دلته راسی زمر د کشتم سمخ کې دلته یو چین راځي گاڑی لیټي زمر مالونه تقریبا دوه ورځې درې ورځې ودا ته ولاړي. لہذا موږ دا سوال کوو چې زمر سر دی نرمي وي زمر مالونه
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان او دا غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې غلام خان بندر زیرو پوینټ باندې افغانستان طرف ته سړک تنگ دی. د مالونو نه ډک زیات گاڑی په یو ځای نه راتیریږي. په بندر کې تلاشي هم اړینه ده. په دې اړه غور ضرور روان دی چې په بندر کې پارکینګ عمله او نور سہولتونه زیات شي او چې گاڑی زر کلیر کولی شي نو د تاجرانو ستونزو کمېدو سره سره به تجارت هم زیاد شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کال 2013 نه پیل شوی، خو تاجران وایي چې لا هم پراخ شوی نه دی. څو میاشتې وړاندې وفاقي حکومت د غلام خان ترانزیټ کېدو اعلان هم کړی، خو لا هم د چارواکو په وینا هغې لپاره په دواړو طرفونو تیاریانې مکملې شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شو.
د جنوبی وزیرستان د سپینې میلې اوسیدونکي نیک باچا وایي چې په 14 اکتوبر د بمی چاودنې وروسته په ده تشدد شوی دی. نوموړي ویلي دی چې امنیتي ځواکونو ترې شناختي کارډ هم اغستی. بلخوا وسیلي انتظامی چارواکي یا ډی پی او ویلي دی چې د پیښې په اړه معلومات نه لري. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان سپینې میلې اوسیدونکی نیک بادشاہ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 اکتوبر د پاکستانی فوجي سرتیریو په دماکې نه ورسته په ده سخت تشدد کړای دی. د تشدد کولو حال نیک بادشاہ ماسید مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کړی. مشال ریڈیو چې د سولی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی خبر کا غوی پدارنګ جواب وک.
موږ خدا شه رپورٹ شوی نه حضرت چې پولیس هدا پوری خزویل شه مثلا کې تاسو لپاره دغه علاقې چې دا په پولیسینګ کې موږ ډیل کوو په نور دا 70 سره دا هغه نه خدا نیم خبر چې هغه څوک بوتلی او کنه موږ ته څوک نه دی را کړی. موږ څوک نه دی را وسی د لې سره چې چا زیاته کړی بهشکه د دی خان کې دی خان هسپتال کې په باکره چوکۍ دی چې سره رپورټي سره مسلې بالکل دی تلته کی هغه خبر نه بالکل موږ معلومات په تشدد پچا کړی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ویایي چې حکومت کا په امن قائم کولو کښې ناکام وي. بیا د مسجد قبایل ته اعلان وکړي چې دوی خپلې سیمې یو ځل بیا ورته خالی کړي.
وزیرستان شه خو چې چیر شه دماکا وسی دی بې ګناه خلک چکو بیا پابند تشدد وکړو وایي چې کوي خلک ډېر پریشان دی. مارکیټونه خړ دي، وطن خړ دی. او بل دغه امن په نامه مې یوه جرګه شری کړې ده تابو په 18 تاریخ په کوټ کې دو سیل دا یو ایجنډا دو چې امن زموري د ریاست تو د حکومت تو د فوج دو شي.
د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي وی چې په 14 اکتوبر د شک توي ډېر ناري سیما کې دوه پاکستانی فوجي ګاډیو ته پمځکا کې خواندي بمونه ورچاو دي دلی وی چې په نتیجه کې د یو افسر سارا او فوجون وجل شوی وی او د دغي بمی بریدونو زمواري د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراساني مانلې و. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا.
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دویمه برخه کې راته ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 کېدونکو د فرخند اسدم سټوډیو ته راغلې ده. لږه به لنډ خبرونه واورو.
پاکستان جمهوری غورځنګ د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته د پنجاب په ګوجرانواله کې د حکومت پر ضد خپله لومړنۍ لویه جلسه وکړه. پی ډی ایم وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلۍ شوې او د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت په جاري توګه جوړ شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندنه د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. هغه ویل دا مهال چې د پاکستان ولس د کومې بربادۍ سره مخ دی، پاکستانیان یې پوښتنه له چانه وکړي، د عمران خان نه د هغه چانه چې هغه یې راوستي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر 6,602 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,001 نوي پیښې ثبت شوې، 18 کسان ترې مړه شوي دي. د اکتوبر په 14مه د کورونا ریلیف ټایګر فورس غړو د مومندو د دوکاندارانو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته دوکاندارانو احتجاج وکړ. د مومندو په غرنۍ بازار کې دوکانداران وایي د ټایګر فورس کړي په دوکانونو ګرځي او دوی بې ځایه ځپروي. افغان چارواکي د هلمند په خوشکبه سیمه او لخکرګا کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایی بمباری خبر ورکوي، خو د کرا تلفاتو په اړه له همسنې دی ویلي. بل لور ته د هلمند والی ویان عمر سواق وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي. لاننه اته ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو او مرکز لخکرګا پراخ بریدونه وکړل. او د اذربایجان په دویم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 14 تنه وژل شوي او تر 500 پورې نور ټپیان شوي دي. د آزاد اروپا راډیو د اذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو چارواکو سره یو ځای هڅې کوي چې خلک له ډنګو شوو ځایونو راوباسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. تاسو اوریدونکو کولی شئ چې مونږ ته زمنګ په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې رائے راکړئ چې تاسو د مشال ریډیو خبرونې څومره خوښوي. او اوس بلار شو د یو بل ریپورت طرف ته. اوریدونکو په پاکستان کې په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو په حواله سره یو غونډه شوې ده. دا غونډه چې د غیر سرکاري تنظیم پو دا جوړه کړې وه، په دې کې د هغو ښځو په حقوقو باندې خبرې شوې دي چې کلیوالو سیمو سره تعلق لري. دوی وایي چې اکثره په جرګو کې د ښځو پر ضد غیر اسلامي او غیر قانوني فیصلې کیږي، نو باید د دې مخنیوي وشي. تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد لوک ورثه کې د خیر سرکاري تنظیم پوده په بندوبست د زنانو د حقونو لپاره درې ورځنی کانفرنس روان دی چې د اکتوبر په 15مه شروع شوه او د اکتوبر په 18مه مازیګر به سرته رسی. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو زنانه هم ګډون کوي. په کانفرنس کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د کارکونکو وینا وه. په بلدیاتي نظام په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د اقلیتي زنانو لپاره خصوصي چوکۍ نه دی بیل شوی، باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي شي. د پودا تنظیم کوارډینیټر اسفندیار خټک مشال ریډیو ته د کانفرنس پاړه وی
شزو حقوقو باندې خبره کیږي چې شزو ته د جائیداد کې حساب ملاو شي. خاص طور باندې موږ قبایلی سیمې کې چې اوس پورې شزو ته په جائیداد کې حساب نه ورکړي سړي، نو هغه چې دی ول مذهبي حق هم دا او قانوني حق هم دا، هغه باندې خبره کیږي. د نه علاوه ووټ ولا خبره کیږي، دی ول کوټي خبره کیږي، دی د تعلیم خبره کیږي. نو لکه هر لحاظ سره چې کوم انساني حقوق دی او هغه باندې خبره هم کیږي.
د مومند ضلع نه راغلی عائشه مومند مشال ریډیو ته وویل دوی د دې کانفرنس نه ډیر څه زده کړه.
موږ له ډیره زیات فائده ای چې موږ د دې نه ډیر څه زده کو، لکه مخکې موږ ته سایبر کرایم او د دې دغه ایس علم نه اوس موږ ته پته ولګېدل چې موږ چرته زو او داسې څه خدا نه خواسته څه خبره وشو. موږ چرته اغزي اوټ د داتا سو ګورې دلته د یو الیکشن ویلیج جوړ کړي دي، په دې کې باندې دا چې کمی خزي په ووټه چولو یا پاغې نه پویږي، هغه د پاره یو ویلی جوړ کړی دی واغزي د هوټل چولو طریقه ګوري. نو ډیر سمونګه زده کړل.
په پاکستان کې د زنانو د حقونو په اړه چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو کې اسیم ملک نو پوښتل، نو دا غوې نه و.
تاسو مېن سټیم کې نه راوستل چې کوم دی دا دلته کې د حقوقو تسلیم کړی دي. ځان کې قانون موجود دي او اطلاع کې نشته. د دې پر د ضرورت په کې تم داسې په کار دي چې هغه تلک جرنالستیک کوټه چې کوم طالب و چې الیکشن کمیشن اف پاکستان په پولیسي سي پارټو باندې د کارکونکو کې دي جو 15% 10% او کاشي کمدي جنرال سويپ بن خزو د ورکی هغه مور نکړه یا شي ریزرو سويپ بن کم خزي راشي او خزو هغه سيټ پرې شي په کوم جنرال سويپ بن کم نه نه راغلي په دا د ریشي لشن کم شپدې لړکی دي کام واخلي
بل په لو دي رستي یو کې وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلی وو حکومت یې د زنانو د حقونو لپاره اقدامات او قانون سازي کوي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
امریکایی چارواکو ویلی دی دا به ډیره ښه وي چې تر 15 دسمبر پورې ټول امریکایی پوځیان خپل هیواد ته ستانه شي. د چارواکو دا خبره لا غرستو کړې ده چې ویل کېږي د دسمبر تر 15 پورې له افغانستانه د امریکایی پوځیانو د وستلو په اړه د امریکایی ولسمشر یو ارمان لري او هغه د دې په اړه په وروستۍ اونۍ کې دوه واري بیانونه هم ورکړي دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې اورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو و او د دا پلان بیا تایید کړي چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وای دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره ورسته لدی وکړه چې ترامپ ورسته یو ونی کې دوه ځلی وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووزی. د سی ان بی سی د راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون ډالر تمام شوي دي.
د پاکستان په قبایلی سیلو بلوچستان کې په دې رستیو کې په امنیتي ځواکونو، حکومتي مامورینو او عام ولس ته وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پوس وخت په وخت په قبایلی سیلو کې په بیلابیلو نمونو عملیات ترسره کړي دي. په بلوچستان کې هم حکومتي ځواکونه او پولیس ته وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کوي. دا چې یو ناڅاپه ولې د وسلوالو بریدونه زیات شول او دا کار په ولسی مورال څومره اغیز پرې باسي تفصیل د نجیب امیر په ریپورت کې اورو.
د اکتوبر 15 د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو لپاره د ځاني تلفاتو له پلوه یو له خونړیو ورځو څخه وه. پر دغه ورځ په جنوبي وزیرستان او بلوچستان کې یو امنیتي اهلکارانو وژل شول. تر دې وړاندې د اکتوبر په 14 په قبایلي سیمو کې دوه نورو جلا جلا پیښو کې 8 سرتیري وژل شوي ول. په دې کې یو برید د جنوبي وزیرستان په شکتو یو بل په باجوړ کې ترسره شوی و. د اکتوبر په 14 د میرلی په پتاسي اډه پوستې وسلوالو برید کړو چې په ترس کې یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي وو. پر دې سربیره په اکتوبر او سپتمبر میاشتو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو نور بریدونه هم شوي دي. په دغو بریدونو کې د ځنو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی خو د ځنو نورو ذمهواري بیا چا نه ده قبوله کړې. قبایلي خبریال رسول داوړ وایي د ضرب اعظم له عملیاتو وروسته خلکو ګڼله چې نوره نو سیمه رامه شوې ده خو دا وروستي بریدونه ښایي چې دا کار لا نه دی شوی.
نو هغې نه پس یا خو داسې ګڼل کېږي چې یا توجه کمه شوه یا د خلکو هغه چې کوم راغلي خلک دي د هغې هغه خوښ
یره کوم سوچ هر څه وجه وسو خو غی نه پد یا هغه پرزن یعنی هغه باقاعده راغل علاقو ته فورن پس ټارګټ کیلینګ هم زیات شو بم د مکیم زیاتې شوې سکیورټی فورسز باندې حمله زیاتې شوې او دا دومره هڅه پورې زیاتې شوې چې یعنی نن سبا خو روزانه بنیاد خبره راورسېده په روزانه بنیاد کله په شمالي وزیرستان کله په جنوبي وزیرستان کې او کله په نورو قبایلي علاقه سواته پورې د خطا کې یا په سکیورټی فورسز باندې حمله کیږي یا ټارګټ کیلینګ شوی وي او یا بم د مکه شوی وي.
رسول دا وړ وای اوس خلک انګیری چې د سیمې وضعیت ورو ورو هغه طرف ته روان دی لکه د ضرب عزم عملیاتو وړاندې چې په سیمه کې و. پاکستان په 2014 کال کې د ضرب عزم عملیات د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې شروع کړو. دا عملیات د 2014 کال پورې روان و چې په کې د پوز د معلوماتو لمخې سناسه 10,000 پاکستانی عسکرو برخه لرله. د پاکستان پوځ د ضرب عزم په تعقیب په 2018 کال کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړل، خو د دغو نور عملیاتو باوجود سیمه له وسلوالو ډلو تصفیه شوې نه ده. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ ځواب یې شنونکی او خبریال رحیم الله یوسف زیره کوي.
دا خو د اکتوبر کې او د مخکې ستمبر کې دا بریدونه ډېر زیات شوي دي او ډېر نقصان شوی دی د پاکستان فوج او د پاکستان د ملیشیا او پولیس. د دې خو مختلف وجوهات کېدي چې یو خو د تحریک طالبان پاکستان او د هغې چې کومې ډلې ډلې شوي وې هغې بیا یو شوي دي، او بل دا ده چې دا پلوچیان چې کوم دي چې هغه ځان له یو وطن غواړي هغوی هم ډېر فعال شوي دي، او هغوی خاص توګه باندې د مکران کې ډېر بیا بریدونه کوي. دا اوس هم پرون چې کوم بریدونه شوي دي دا هم په دغه سیمه کې زیات شوي دي.
په بلوچستان کې بلتون پالې وسلوالې ډلې او په قبایلي ضلعو کې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی همکارې وسلوالې ډلې پر پوځ او حکومتي تاسیساتو یا د لری واټن نه د توغندیو بریدونه کوي او یا بیا چریکي یا غلچکي بریدونه کوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر ساتونکي خبریال شاهزاده ذوالفقار وای بلوس بلتون پالې وسلوالې ډلې اکثره وخت د امنیتي ځواکونو یا پولیسو پر کاروانونو بریدونه کوي.
یاره دغه خو معلومات خود دی اکثر معلومات دا دی چې دوی کم چې موومنت دی سکیورټی فورسز موومنت نو خو دوی پاغه عمله کوي. لکه چې تاسو دغه وګوري ډیر لوی ځای دی په هر غر باندې خو یو پوسټ جوړدل نه سي، نو هغه خپل دغه ګوري دا دوی ټیکټس اکثر ټیکټس دا دی.
په بلوچستان کې تر ټولو نارامه سیمه مکران ده چې هلته بلوچ لیبریشن فرنٹ یا بی ایل ایف، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او بلوچ ریپبلیکن گارد په نوم ډلې د حکومت پر ضد کاروایانی کوي. شاهزاده ذوالفقار وایي دغه وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد یو دي او په همانګۍ بریدونه کوي. خو په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا تحریک طالبان پاکستان او دغوی همخیالي ډلې فعال دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پر پوځ بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان د پوځ له پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل آیا د حمله د دومره لوی کچې دي چې د پاکستان پوځ اندېښمن کړي؟
زما به خیال دا فوج به پکازي چې دا سیریسلی په دې معنی سوچو کې چې دلته کې څه کول دي، او زما په خیال دی به په دې معنی کابو ونیسي. دومره ګرانه خبره نه ده. میرانشاه چې کومونه هغه یو ایر بیس و او د دې نه باقاعده جهازونه یعنی په خیبر پختونخوا کې د درې ایر بیس و، هغه پېښور، کوهات او میرانشاه و. نو که هلته بیس ساتلی شي نو زما په خیال هلته کې امن هم راوستل شي.
خو شنونکی رحیم الله یوسف زی بیا وایي د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو د اوسنیو بریدونو پر وړاندې بې ځوابه معلومیږي.
او دا څه معلومی کې چې پاکستان فوج سره د دغه څه جواب نشته، ځکه چې هغې ورته ماینونه کېږي، هغې اچانک حمله وکړي، برید وکړي. د دوی خو به هغه ځای کې عملیات کوي چې کوم ځای کې د خلک راغون شي یا یو ځای باندې قبضه وکړي، نو بیا به دوی داسې ستر فوجي عملیات کوي. خو دا وخت کې خو موږ چې ګورو نو دوی خو بیا وایي چې دوی د هغې جواب ورکړی دی او د هغې نه مړې شوي دي، خو د هغې داسې شواهد نه وي.
د پاکستان د پوز د ولسی یاماړي کو اداره ایس پی آر وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې او د پاکستان په نورو برخو کې د وسلوالو له بریدونو وروسته بیانونه ورکوي چې هغوی هم ځوابي کاروایي کړې ده او په کې وسلوالو ته هم تلفات وراړولې دي. د اکتوبر په 15مه هم ایس پی آر پر خپلې ویب پاڼې د بلوچستان د ساحلي خارګوټي اورماړي سره نږدې ترسره شوي برید په اړه لیکلي چې په ځوابي برید کې اورپکو ته هم کافي تاوان رسولی دی. خدا چې خبریالان د وسلوالو ټکانو ته نږدې نشي تللی نو د پوځ د دې ادعا سپیناوی ناشونی دی. خو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي بلوس بلتون پالې ډلې خبر پاڼې خپروي او د پوځ تر څنګ د خپلو تلفاتو په اړه هم معلومات ورکوي، خو سیمې ته د نه لاسرسي له وجې د دغو ادعاو سپیناوی هم نشي کېدی.
د پیښور د چټک بس پروژه به د اکتوبر 15مه نه بیا فعاله شي. دا خبره د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ویان عمر خان د اکتوبر په 18مه یعنی نن مشال ریډیو ته کړي. نوموړي ویلي د بسونو جوړونکي چینایي ماهرینو ډلې تحقیقات مکمل کړي دي او د بسونو هغه برخې یې بربدلې کړي دي چې له امله یې اور لګیدو واقعات شوي وو. بی آر ټي د خیبر پختونخوا د حکومت هغه پروشه ده چې وخت په وخت ورباندې تنقید شوی دی. تفصیل د ملیحه مرزاده په رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي د پیښور د چټک بس پروژه به د اکتوبر له 15مه بیا فعال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ترانس پیښور بیان عمر خان د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل د بسونو چینایي کمپنۍ د ماهرینو ډلې په مشوره یې سرویس بند کړو چې اوس یې خپل کار مکمل کړی دی، نو ځکه هم د هغوی د سپارښتنې په رڼا کې بس سرویس بیا بحالوي.
دا هایبرډ یا په بیټرۍ چلیدونکي بسونه دي. په دې کې په غیر عادي ډول د بجلی تیرېدلو له امله کنټرولر او کیپیسیټر متاثر شو چې په نتیجه کې شارټ سرکټ وشو. د هغې پس په بسونو کې اور ولګید. دا د هغوی چینایي ډلې معلوماتو چې راغونډې کړل. د مسلې د حل لپاره د کیپیسیټر درجه زیاته کړه او د کنټرولر هغه برخې وربدل کړې چې پکې فرق راغلی وو. په دې د حکومت یو روپۍ نه لګیدلې، ځکه چې بسونه آلات او پرزې هر څه یې وارنټي لري. البته هغوی د اکتوبر پر 15مه د بسونو سرویس بیا پرانستو سپارښتنه کړې. هغوی د مسلې اوږدمهاله حل لټولې دي چې د راتلونکو 200 کالو لپاره د پیښور د چاپیریال سره سم به دا بسونه کارآمد وي.
پی آر ٹی بس سروس تر هغې وروسته ودرول شو چې کله په بسونو کې د اور لګېدو پیښې مخې ته راغلې. په وروستي وار د سپتمبر په 14مه د پیښور په حیات آباد کې یو بس اور اخیستی و چې د هغې پس ادارې وویل د خپلو سفرلو د حفاظت لپاره سرویس ځنډوي. تر دې پیښې مخکې په دریو نورو بسونو کې د اور لګېدو پیښې شوې وې چې په یو کې هم چاته ځاني نقصان نه رسېدلې. دغه پروژه د پیل راهیسې د تنقید ښکار ده. وزیر اعظم عمران خان د اګست پر 14مه د دغه پروژې پرانیسته وکړه، خو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تر وخته مخکې د پروژې پرانستلو له کبله داسې پیښې مخې ته را روانې دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي وایي دا په خیبر پختونخوا کې تر ټولو غټه پروژه ده چې خلکو ته سهولت ضرور ورکړی دی، خو دغه قسمه پیښو په پروژو نیوکو ته نوره لاره هواره کړې ده.
خبر پښتو حکومت دا دعوه لري چې د دې کم موټر کیپیسټل پای کې کم فرق راغلی او هغه بدل شوی دی، خو دا به آیا د مستقبل باندې شي دا اوس هم یو سوالیه نشان دی. د دې په مستقبل لپاره چې مخکې اپوزیشن حکومتونو کم سوالیه نشانه نه وکړل، دا هغه مصوبه چې پاغي باندې مسلسل سوالات پورته کیږي.
دا خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف دا یو ګټوره پروژه بولی. اپوزیشن وایي چې د شاوخوا اویا ارب روپو په دې پروژه کې حکومتي چارواکو درغلي کړې ده، خو هغوی دا تور نه مني. په چټک بس پروژه یا بی آر ټی کار په 2018 کې پیل شوی چې حکومت یې د بشپړېدو لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت ورکړی، خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې یې شاوخوا درې کاله وخت واخیستو. عمر خان د میډیا د رپورټونو هغه خبره رد کړه چې ګواکې د اور لګېدو یوه وجه رش یا د زیاتو خلکو سپریدل وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پا په سواد سیدو شریف کې د سوشل ویلفیر په دفتر کې د حکومت په نگرانۍ کې د ښځو حقوقو خوندي کول لپاره وومن رائټس کمیټي جوړه شوې ده. دا کمیټي لس کسیزه ده او په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په سواد سیدو شریف کې د سوشل ویلفیر ادارې مشر نصرت اقبال را بللې شي غونډې ته ویل چې په ضلع سواد کې د حکومت په سرپرستۍ کې د ښځو حقوقو په اړه کمیټې د هغه قانون برخه ده کوم کې چې حکومت ښځو ته تحفظ ورکوي. دوی ویل چې دا کمیټې چې مشره به ښځه وي او د ټولنې لبه وي، د هغې لس ممبران چې پکې د ضلع مرستیال کمیشنر، د دارالامان مشره، د ضلع د تعلیم خزینه مشره، د ښځو د حقوقو ټولنې مشران، یوه خزینه وکیله او یو د میډیا تن شامل ده. دوی به په ټوله ضلع کې د ښځو د حقوقو څارنه کوي.
دوی به پورا په ضلع کې مانیټر کوي. د ښځو حقوق او حق تلفی خو نه کیږي. پاغي کې بیا کم چې سیاسي حقوق دي، لکه د ووټ ورکولو حق، د انتخاباتو کې الیکشن کې حصہ اخیستلو حق، اقتصادي کم حقوق شې دي یا سماجی حقوق دي، د دې ټولو به دی به یو قسم د پورا ضلع نگرانی به کوي چې په کم ځای کې د یو تیهای په غټ سطح باندې د ښځو حقوق خو هغه اختلافی کیږي. نو دی به هغه مانیټر کوي او یو ریپورت به جوړی د میډیا په ترو، د ګورنمنټ آفیسز په ترو، کم چې ذمہ داران دي هغه ته به دا خبره رسي.
په غونډه کې په ګډه د ګلګتې سره تعلق لرونکي مدني فعال رخشنده جانګیر د یو کال لپاره مشره اوټا کړه شو او ورته ذمہواري حواله کړه شو. رخشنده جانګیر رستا مشال ریډیو ته وویل
د ټول نغټ حق چنن سبا لکه زمونږ خزي چې کم دین او هغه د پاره لکه ډیر زیات تګودو کې هغه په وراثت کې دا غوي حق نه او هغه دا خپل جایز حق نه ملاویږي. ساس بہو کې مسائل شو، د مہر مسلې شو، د نان نفقه مسله شو، نو زمونږ خود ټول نغټ خبردارې چې د میندو تربیت کو، د بچو تربیت کو، او هغه ته چې کوم ستونزې راځي مخامخ نو چې د غېد محل کولو کوشش ک او ګوري، نو لکه د ورکوټوالي نه واخره، د بډاوالي د پوره د خزي یو ژوند چې کوم دی هغه د مسائل نو د دینه ډک دی.
د کمیټې ممبره د شرکت کانو به خزو حقونو ټولنې سواد مشره نیلم رحیم د کمیټې جوړولو هر کله وکړو او ویل چې دې سره به اوس متاثر خزو ته د قانون بسته اغستل نورم آسان شي.
مونږ د ټولي کمیټې به دا کوشش یو چې سمره هم زمونږ په معاشره کې دا مسلې دي، زنانو ته کاغه آنر کلینګ دی، کاغه د ماشوموالي واده دی، کاغه د زبردستۍ واده دی، زمونږ کوشش یي چې هرې زنانې ته مونږ ورسو هغه واورو او داغه مسلې چې دي هغه د ریاست ته هم پورته کو، عام خلک ته، عام ولست ته پاغوي کې مونږ دا شعور پیدا کو چې د زنانو مسلې مسائل پاغوي کې هغه کې شعور راشي، هغه داغه د پرواز پورته کی.
اونډه کې شریک ته کمیټې ممبر د اقلیتو نمائنده ریټایرډ پروفیسر ردی شام ویل چې دوی تملری چې د اقلیتو د خزو د حقونو به هم خیال وساتل شي.
دلته زمونږه تقریبا 400 تقریبا فیملیز د ماینارټی موسیقي په دې کوم فیمیل دي، نو څنګه چې د میجارټی خزو ته پرابلمز دي، د سې زمونږه کمیونټی د هم شته. نو زه هیله لرم چې رخصانه جانګیر چې دا نو د ماینارټی د خزو ته چې کوم مشکلات دي دغه حل کول کوم هم دلچسپي والی او دا مشکلات به حل کول کې خپل تګودو جدو جهد به کوي.
هونډه کې ویل شو چې هر میاشت په د کمیټې باقاعده میټینګ وي او هر غړی به د خزو د حقونو په اړه ریپورت وړاندې کوي او په دغه ریپورت به د ضرورت مطابق وړاندې کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ننګرهار امنیه کمانډانې تر چتر لاندې د بشري حقوقو دفتر مسولین وایي چې د دې ولایت آبادې ته په کتو سره زیاتو خزینه پولیسو ته اړتیا ده. د دوی په خبره د نارینه پولیسو په نسبت خزینه پولیسو ته زیات امتیازات ورکول کیږي. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
سره لدې چې په ننګرهار کې یو شمېر خزینه په بهرنیو او کورنیو موسسو کې په مهمو پوستونو ګمارل شوي، خو په دولتي ادارو کې له روغتیا او پوهنې ادارې نه علاوه په نورو هغو کې د خزینه ونډه د نشت برابره ده. په تیره د ننګرهار په پولیسو کې خزینه پولیسو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ تر چتر لاندې د بشري حقونو مدیر عطاوله خان وایي کوم امتیازات چې خزینه پولیسو ته ورکول کیږي نارینه پولیس ترې بے برخې دي. نوموړي زیاته کړه
دوی چې کله د پولیسو لپاره راځي په اول وخت دوی ته 6000 روپۍ ورکول کیږي، د کال 5000 روپۍ ورکول کیږي. کمی خويند چې یو ځل ترخیص والی هغه ته 5000 روپۍ ورکوي. کمی خويند چې تکلیف مشکل ته پیدا شي هغه خارج ته انتقالای شي، دا هغه من تقریبا 1,500 روپۍ مصرف دا دولت ورکوي ولا. کمی خويند چې په جریان د وظیفه کې او تعلیم ته ادامه ورکوي تقریبا د 6000 روپۍ پورې هغه ته 20 دولت ورکوي.
نوموړي په هغو میرمنو چې د پولیسو په لیکو کې د وظیفې اجرا کولو وړتیا لري غږ وکړ چې خپل درخواستونه د امنیه قمندانۍ د جلب و جذب امیریت ته وسپاري. د ننګرهار امنیه قمندانۍ کې د لیلما احمدي په نوم یوې پولیسي مشال راډیو سره په خبرو کې له خپلې وظیفې د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل، یو لور ته د وطن خدمت کوي، بل لور ته په کافي اندازه معاش ترلاسه کوي چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کیږي. نوموړي په نورو میرمنو غږ وکړ چې د پولیسو په لیکو کې د وظیفې اجرا کولو ته زړه ښه کړي.
زما نهه کاله شو چې زه وظیفه په پولیسو قمندانۍ کې اجرا کوم. زه خپل د وظیفې نه ډېره خوشحاله یم. یو خو دا ده چې وطن ته خدمت کوم، د دې په بدل ماته معاش راکوي. او زموږ نارینه پولیسو چې چیرته ځي چې ښځه ورسره نه وي هېڅ تلی نشي هغه کور ته. نو زه خپلو خویندو ته دا پیغام وړاندې کوم چې په ډېره ډاډه زړه باندې راشي، وظیفه واخلي، پولیسو کې هېڅ مشکلات نشته ده او وطن ته خدمت کوو، موږ ډېر افتخار کوو.
زی په نوم یوې بلې پولیسي میرمنې مشال راډیو ته وویل، په خپلې تنخواه نه یوازې دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي، بلکې د بچو د تعلیم پیسونه هم پرې کوي.
زمونږ ټولنه مناسب پولیس ته ضرورت لري. خو دوی چې دلته د اورلو په څنګ کې مونږ هم څنګ په څنګ دوی سره ولاړ یو، یعنی شپه ورځ مونږ د خپل د وطن په خدمت کې روان یو. اولادونه محصلین دي، د هغوی فیس هم کېږي، زمونږ د کور خرچ هم کېږي، یعنی زمونږ ټول روزګار په همدې معاش سره برابر کفایت کوي.
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ د بشري حقونو مسؤلین وایي چې دوی سره د امنیه قوماندانۍ تر چتر لاندې 15 ښځینه پولیسي شاملې دي چې د مجرمانو په کورونو د چاپی وهلو او په سرکاري غونډو کې د ښځینو د ګډون پر مهال د هغوی د پلټنې چارې یو له مهمو مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو اوري د خبرونې اخیری شبو تر رسیدلیو د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
پاکستان جمهوری غورزنګ د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته د پنجاب په ګجرانواله کې د حکومت پر ضد خپل لومړنی لویا جلسه وکړه. پی ڈی ایم وای د 2013 کال په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلې شوې او د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت په جالي توګه جوړ شوې ده. د یوې اندازې تر مخه په زرګونو کسانو د ګجرانواله په جلسه کې برخه واخیسته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نوم رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. هغه ویل دا مهال چې د پاکستان ولس د کومې بربادۍ سره مخته پاکستانیان یې پښتنه لچانه وکړي، د عمران خان نو که د هغه چانه چې دی راوستي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 6,783 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د 6,001 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي او 10 کسان د دغه وایرس حمله شوي دي. د اکتوبر په 14مه د کورونا ریلیف ټایګر فورس کړو او د مومندو د دکاندارانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته دکاندارانو احتجاج وکړ. د مومندو په غلنۍ بازار کې دکانداران وایي د ټایګر فورس غړي په دوکانونو چاپی وهي او دوی بې ځایه ازبروي. دکانداران دا هم وایي خوراکي توکي ورته په ګران بیا ملاویږي، نو دوی څنګه په ارزانه خرڅ کړي. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابا سیمه او لخکرګاه کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو د کره شمیرې په اړه لا هم سن دی ویلي. بلور ته د هلمند والی ویان عمر سواق وایي چې افغان سواقونه د پرمختګ په حال کې دي او لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي. لنن ناتو ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمیر ولسوالۍ او مرکز لخکرګاه پراخ بریدونه وکړل. او د اذربایجان په دویم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 14 تنه وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. د ازادي اروپا راډیو د اذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو چارواکو سره یو ځای هڅه کوي چې خلک له ړنګو شوو ځایونو راوباسي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شئ. هم دې سره ځاني ساجمن د خبرونو ویاند فرخند اسد، تکنیکی همکارا روهیلا زدرانو، دا ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. در لا پامان.